د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د خونړي برید طراحي وژلی دی. دا برید د اګست په 16 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو لړلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیونه کسان د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 2023 کال پایله د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر د 1400 تر منځ و، خو په تېره یوه میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لکه ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د مې په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه په قطر کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلی چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پیل ضروري وباله. د ایران، روسیې، سوریې او ترکیې دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې سره وکړې. دا د ترکیې او سوریې د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریې د جګړې پر مهال زیانمن شوي د هڅو یو برخه ده. انقرې او مسکو دا خبرې رغونکې بللې دي. د ناټو غړي ترکیه د سوریې د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریې شمال ته هم سرتیري استولي، څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګو ورته ګوري و جنګیږي. مسکو د بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیه سره د پخلاینې ملاتړ کوي. او د جرمني خبري اژانس د خبر له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز خپل چینایي ساری لی کیانګ ته بلنه ورکړي چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلي چې د جرمني او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون پر 16 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر له مخې د خبري د جرمني جرمني د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې، خو د کووید 19 ناروغۍ د محدودیتونو له کبله هغه مهال د خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوې. د جرمني او چین اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک او روسیو کې چین ته سفر وروسته ځینې څرګندونې وکړي. هغه ویلي وو چې چین د جرمني او نورو دیموکراسیو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې ملګری ملتونه وایي افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي.
په یو مرکه کې به واوري چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د تیرو دوه ورځو په غونډو کې پر کومو مسایلو خبرې وشوي.
اکثر و تاکید پدی باندی کا وچ دے طالب زد مخالف ڈل سنگ کا ول سوچے دا ٹول متفق کو.
زلمی خلیلزاد هغه راپورونه به بنسټ بللې دي چې وای افغانستان د ترهګری په ځاله بدلیږي، او په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي موارد یو ځل بیا زیات شوي.
په دورستي میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعات په افغانستان کې لمخ سره ثبت شوي ول چې نسبت د لومړنیو میاشتو څخه ګراف پورته شوی ده.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی راپور ته. ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکو فعالیت نشوای پکې کولی د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو. طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې د کاري پراخ غبرګونونه وپارول. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې ښځینه واکسیناتوران ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه واکسیناتورانو او ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د ښځینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه کچیری ښځینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانی سره کورو ته تلای سي. هلته په کورونو کې له ښځینه سره خبرې کولای سي، هغو ته معلومات ورکولای سي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورنۍ هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي. حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې له مخې د موسسو خزینه کارکونکي په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته، او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 نور مرکزونه وتړل شول او 200,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لاره په مخ کې ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکي غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي، خو وروسته د ملګرو ملتونو یوه ویانده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع رد کړه. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخه ته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا علت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي، خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وښود. هغې لیکلي له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه خفاری هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لومړی د ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاذ وروسته د بشر او لږکیو ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقونو اعلامیو او وروند نور مواداتو تجمنه وي، په کار ده چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او که چیرې داسې کوم اقدام کیږي نو طبیعي دی موږ افغانان بالخصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو ځینې مخالفان په تیرو دوو ورځو کې سره جرګه شوي وو. د دې غونډې ګډونوال وایي دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په باب نظرونه تبادله کړل او پر راتلونکو اقداماتو یې بحثونه وکړل. ویل شوي چې د غونډې برخوالو د طالبانو پر وړاندې د سیاسي ډلو پر اجماع هم خبرې وکړې. د غونډې اعلامیه به نن خپره شي. زما همکار د غونډې له یو ګډونوال قاري ایسا محمدی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د ویانا د غونډې د تیرو دوو ورځو بحثونه له کومو غوښتنو سره پای ته ورسېدل.
د ویانا غونډه ډېره ښه د ورورۍ په فضا کې دا دوه ورځې تیرې سولې. اکثره ګډونوال تقریبا په نظر کې سره نږدې وو، یو نظر یې درلوده. او اکثر تاکید په دې باندې کاوه چې د طالب ضد مخالف ډلې ګوندونه یا چیرې څنګه کولای شو چې دا ټول متفق کو راټول کو او په یو میز سره کېنو د طالب په مقابل کې په ګډه باندې متفقانه مبارزه وکړو.
دا ډول مخالف ډلې په دې تورن دي چې واحد دریز نه سره لري. په دې غونډه کې چې تاسو پکې وای دریزونه څومره سره نږدې وو؟
د ټولو ګډونوالو په منځ کې داسې خاص اختلاف نظر نه وو. ټولو په آخر کې په ګډه باندې په یو اعلامیه باندې هم نظر رسول. اعلامیه به هم خپره سي په میډیا باندې. یو کمیسون تشکیل سو چې کمیسون با کوشش کوي چې د طالب ضد ټول مخالف که گندونه دی که نور مشهوری چیری دی دی ټول سره ناست ولری او ټول د طالب مقابل کې مبارزه تا سره متفق کی.
تر دې مخکې هم نور سیاسي جریانونه اعلان سوي دي. ستاسو په نظر اغیز به څه وي چې زیاتره له افغانستان بهر هم فعالیت لري؟
زمنګ د دې ناستې اغیزه ما چې ولید دا اوسې ډیر مخالف چیرې په ډیرو ستونزو مشکلاتو به چې پخوا سره حتی تاوتریخوالي ته سره راووتل یا په پارلمان کې یا په نور مطبوعاتو کې نن ټول په همدا یو نظر باندې دي چې موږ باید متفقانه د طالب د اشغال په مقابل کې باید اتفاق سره ولرو. زما په نظر اغیز به ښه په دې وي چې دلته هیڅوک یو مقام یا مشری یا رهبری یا د قومیت یا د سمتیت د مسایلو ته چاله من نه ده وهلې، بلکې ټول همدا په مبارزه باندې تاکید کوي او ټول په اتفاق او اتحاد باندې تاکید کوي او په دې باندې انشاءالله موږ ټول په یو چې په اتفاق او اتحاد کې خیر وي او د الله نصرت او مدد او کومک هم د جماعت سره وي د اتفاق سره وي، نو انشاءالله چې اغیزه به زما په نظر ښه اغیزه وي.
په وینا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د غونډې ګډونوال قاری اسام محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تروریزم په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې ترلاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو ځل بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان د جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا راپور رد کړی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلېدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تر بل هر وخته کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګ په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله له منځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وخت نا وخت په خپلو ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګ د غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعا کوي، خو دا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلی له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران نه هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپله ونډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوو کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده، ځکه د ده په خبره امریکا ته ځاني زیان نه دی اوخت او هغه څلوېښت میلیارد ډالر سپمول شوي چې امریکا پخوا افغانستان کې مصرفول. ښاغلي خلیلزاد دا هم لیکلي، موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. د دوه تړون د 2006 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی و. د خلیلزاد مخالفان له ده غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، فریده سیال ته غوښتي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د ملګرو ملتونو اړوند ریلیف ویب آنلاین خبرونه لیکي د طالبانو د حکومت فرمانونو او سیاستونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر ملاتړ کوونکو او د بشري حقونو د سازمانونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. د خبرونه پټوکو د 2020 کال پاګیس کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت څو داسې فرمانونه صادر کړي چې د بشر حقونه محدودوي. دې فرمانونو پر ښځو د زده کړو، کار، اجباري حجاب، سفر او تفریح په برخو کې محدودیتونه وضع کړي دي. دا مطلب په بل برخه کې وایو، د طالبانو ځینې داسې نورې تګلارې د مثال په ډول د ښځو لپاره د واده حق، د کونډو ښځو حقونه او له محکمې مخکې د شکنجي مخنیوي او تر محکمې مخکې د نیولو اصول د خپرونې په ټوکو یو څه مثبت بدلونونه دي. دا مطلب په بل برخه کې بیا لولو، د طالبانو سیاستونو د افغانانو ورځنی ژوند، د بشري مرستو د رسولو لپاره د فعالیتونو فضا او د مرستو د تنظیم چارې اغیزمنې کړې دي چې د نړیوالو انتقادونه یې راپارولې دي. پرونی د ملګرو ملتونو په دفترونو او په دولتي او نا دولتي بهرنیو او کورنیو خیریه موسسو کې د افغانو میرمنو پر کار بندیز او همدارنګه لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره لیکي، دا ډول اقدامات به د افغانستان د ځوان نسل پر راتلونکي هم اغیز وکړي، ځکه د خپرونې په ټکو هغه څوک چې زده کړې ونه کړي نشي کولی په راتلونکي کې کار وکړي، او په ځانګړې توګه یو شمېر هغه ځوانې نجونې چې وزګارې او بې تعلیمه پاتې کېږي له وخت مخکې او کم عمره ودونو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د شمېرو له مخې د طالبانو له دې فرمانونو 3 میلیونه نجونې اغیزمنې شوې دي. انټرنیشنل بزنس خبرونې بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال 200,000 ماشینداري او امریکایي ټوپکونه په افغانستان کې پریښي دي. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د نوو لاریو، الوتکو، ماشیندارو او سپکو وسلو په شمول د 50 میلیارد د ډالرو پارزښت نظامی مهمات افغانستان کې پاتې دي. د خبرونې په ټکو ښاغلی ټرمپ ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمېر چې د امریکا لخوا تربیه شوی و 40,000 ته رسېده، خو هغه پوځي مهمات د ټوپکونو او ماشیندارو په ګډون چې هلته پاتې دي ارزښت یې 200,000 ډېر دی چې طالبان اوس مهال خرڅوي او ډېرې پیسې پرې ترلاسه کوي. خو خبرونه لیکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته هغه وخت زمینه برابره شوه چې ښاغلی ټرمپ په 2006 کال کې طالبانو سره د دوهې موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو ته آمادګیانې روانې دي، او اوسني ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د انتخاباتو په راتلونکي پړاو کې به ځان کاندید کړي. ښاغلی ټرمپ په دې ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوماندي لا دمخه اعلان کړی ده.
د ازادي راډیو ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت وایي چې د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 ترمنځ و، خو په تیره یوه میاشت کې دا شمیر له 2500 زیات شوی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د هغو ناروغانو له ډلې چې هر ورځ دوی ته مراجعه کوي 50% د کورونا مثبتې نښې لري.
شوایب د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی ویل څو ورځو راهیسې سخته تبه او ځان درد لري او د ستړیا او کمزورۍ احساس کوي. شعیب وایي بیکار دی او د خپلې درملنې لپاره ډاکټر ته د تګ وسه نه لري. له همدې امله هڅه کوي خپله درملنه په خپل سر داروګانو یونانی بوټو وکړي.
زه ډېره ځاندردي لرم. احساس کوم چې زما د بدن ټولې برخې ټوټې ټوټې شوي او سخت ستړی یم. زه نشم کولی ډاکټر ته لاړ شم ځکه چې د فیس او درملو پیسې نه لرم.
دی وایي تېر کال یې هم ورته نښې نښانې درلودې او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې په کورونا اخته شوی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین په خلکو کې ځاندردي او ستړیا د کورونا ناروغۍ نښې بولي او وایي چې اوس مهال په خلکو کې د کورونا ناروغۍ مثبتې نښې مخ په ډیریدو دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دې ناروغۍ د مثبتو پېښو شمېر ډیر دی. د هغه په خبره د دې زیاتېدو یوازینی لامل د وړوکي اختر په ورځو کې له روغتیايي سپارښتنو پرته لیدو کاته و.
دا ناروغي له لسو ورځو راهیسې مخ په زیاتېدو ده. موږ په روغتون کې 10 ناروغان لرو. هر ورځ له 30 تر 50 ناروغان موږ ته راځي چې 50 سلنه یې مثبتې نښې لري.
ښاغلی اکبر ویل په تېرو لسو ورځو کې په دغه روغتون کې په کووېډ 19 سختي یو کس مړ شوی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم په تېر یوه میاشت کې د کورونا د مثبتو پېښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت بیان شرافت زمان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
په 2023 کال کې دغه واقعیات بیرته کم شوي ول چې د میاشتې له موږ سره واقعیات چې کوم یو ول سوه یا 1400 واقعیات به د میاشتې ول. په دغه وروستۍ میاشت کې نږدې 2500 مثبت واقعیات په افغانستان کې له موږ سره ثبت شوي ول چې نسبت لومړنیو میاشتې او څو ګراف پورته شوی ده.
ښاغلی زمان زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مخه تر اوسه په دغه هیواد کې له 2 میلیونو ډیرو کسانو ته واکسین شوی دی. ډاکټران وړاندیز کوي چې له دې ناروغۍ نه د ژغورنې په مخه خلک باید ټولنیز واټن په پام کې ونیسي، د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د ماسک نه کار واخلي او خپل لاسونه په ورځ کې 2 ځله په صابون او اوبو ومینځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا هم د کرکټ د میناوالو لپاره په زړه پورې خبر. د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و خو ممبای په ځواب کې یوازې 152 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې تیر ماښام ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباو او 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد د سیالې لوبډلې 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. په روانو سیالیو کې د راشد خان د وکټو ټوله مجموعه 4 لوړه شوه او تر نورو توپ اچونکو مخکې شو. نور احمد بیا تر دې دمه په 3 سیالیو کې 6 لوبغاړي وسوځولې دي. د ویلو وړ ده چې د آی پی ایل لیګ 15 سیالي به نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره شي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د نړۍ د ډیرو هیوادونو کې تر اوسه پورې لا جی 15 نه ده تجربه شوې، خو چین د جی 6 د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د انټرنټ جی 15 نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی 6 واسموي. که څه هم جی 15 د انټرنټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بیچلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې جی 6 به تر جی 15 هم انټرنټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی 6 کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی 6 کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دته په پام کې اټکل کېږي چې د شپږتر 2000 پوري بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
د سهار 6:30 د قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر مخې ته د 2020 کال د خونړي برید طراحې وژلی دی. د برید د اګست په 26 د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 170 تنه افغانان او 15 امریکایي سرتیري ووژل شول. دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و، په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 1 میلیون کسان د کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې بشپړ واکسین شوي. یونیسف دا جزئیات پرون پر ټویټر خپره کړل. د کورونا ضد واکسین په اړه دا ارقام داسې مهال خپریږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې وایروس د اخته کسانو شمیر بیا زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویل چې د 2023 کال له پیله د کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر د 1400 ترمنځ و، خو په تېره میاشت کې دا شمیر تر 2500 پورې لوړ شوی. یونیسف په خپل ټویټ کې ویلي چې 15 لک افغان ماشومان د شری یا سرخکان پر وړاندې واکسین شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې د هغې غونډې په اړه چې د می په لومړۍ او دوهمه د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړیږي هم بحث وشو. د بیان په یو برخه کې راغلي چې دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي ډیالوګ ژر تر ژره پایل هم ضروري وباله. د ایران، روسیه، سوریه او ترکیه د دفاع وزیرانو او استخباراتي مشرانو پرون په مسکو کې خبرې وکړې. دا د ترکیه او سوریه د اړیکو د رغونې لپاره چې د سوریه د جګړې پر مهال زیانمن شوی د هڅو یو برخه ده. انقره او مسکو د خبرې رغون کې بللې دي. د ناتو غړي ترکیه د سوریه د هغو سیاستوالو او وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې پر مهال د ولسمشر بشار اسد مخالف پاتې شوي. ترکیه څو ځلې د سوریه شمال ته هم سرتیري استولي، څو د ځینو هغو ډلو پر ضد چې انقره د دښمن په سترګه ورته ګوري و جنګیږي. مسکو بیا د بشار اسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي او له ترکیه سره یې د پخلاینې ملاتړ کړی. او د جرمنی خبری آژانس خبر لمخې د دې هیواد صدر اعظم اولاف شولتز خپل چینایي ساری لیکیانګ ته بلنه ورکړې چې په برلین کې خبري ورسره وکړي. په خبر کې راغلی دی چې د جرمنی او چین د حکومت ګڼ چارواکي به د جون په 6 په دې خبرو کې برخه واخلي. د خبر لمخې دا خبرې جرمنی د فرانسې، جاپان، هند، برازیل او اسرائیل په ګډون له یو شمیر ستراتیژیکو شریکانو سره تنظیم کړي دي. برلین او پیکینګ مخکې دا ډول خبرې په 2020 کال کې کړې وې، خو د کووید نو لاس ناروغي د محدودیتونو لکبله هغه محل د خبرې د ویډیو کانفرنس لاله وشوي. د جرمني او چین اړیکی ورسته له هغه ترنګل شول چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ورسته یو کې چین ته له سفر ورسته ځینې سرګندونې وکړي. هغه ویلي و چې د جرمني او نورو چین د جرمني او نورو دیموکراسيو لپاره یو رقیب دی، خو د یو شریک په سترګه هم ورته کتل کېدای شي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن طرف ساکنانو زمنور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلی د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولی ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندګي خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دوی په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دوي چې کورنۍ په ځای دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې لسلو او زرو ستونزو سره چې لري ده وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شینې خوري خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ یې وکړه چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک پیغورونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخوري پس حکیه طلاق ورکړي
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل د تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي
یو بل نه باید پوښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الکه مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپل لور ورکي، ځینې کسان د دې په خاطر ورکي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. الک ته راغلی ده، الک خو خرڅوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. په کې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي په کې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپل خواه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلې کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلې په یوه ناکامه ژوند کې راځي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ خپل ځان فکر وکړم چې ولاد زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي، همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلې کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کیږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وډکی بوخیرکې نه والیدلې، جلکې بو وډکې نه والیدلې، اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسې چې دا متوت نوی یا پډار یا نور انی شی میشي کنا دا شیو نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم وډکې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پډر څه کول بے د پلوری وتوی چې و بچی ته ته خو موده کړي دی دا خدای دې دې ټوډي رپغنی وکټلا په شوق نې ته د پډر پرېګ دا خو دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخر تی وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو دې ته تو زو ته ست خو مو چې دا کور کوي تو سو چې نه خیر دې وخت تیر او وخت تیر او خوشی کلا زته ته اجازه ته چې ته مړه کوي ته کوي شي چې وډکه متو ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي د جلکې په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زو په ډر څه کوي بس جلکې غریب دې ته نوستي دا خو هم یو بشر دې یو حق لري دا خو د مسلمانې لري او د پختو دې زده څه نه دې بس دوه بس ډریتا خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشتا هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پختو په لیو سات دینه تا لوخسته شي د حکومت په لیو سات اخسته شي د شارې په لیو سات اخسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشتا اکه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د جلکته څوک په غور نشي کولای چې تعلق شوی دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فټر ته وته د غریب وخت پرور په کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بوده دی غریب زندگی ویری تا بوش تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کوم کسان تا پختونی وی موسا دا کینی دا غیده موسا سوال جو بکی ایت مشکل نیشتا دا که او نه دی تا توک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی نه دی جلکه تا ویر کواشی او نه دا غلق تا پلور مور تا توک نیشی ویر کواله چی تایر توز وی خدا تلوک کرلا کولی سناتی فریخوال پارزه ایت مشکل نیشتا او بل دید متیوته بیت دخو زندگی غار کشواله دا خواهی بشر دی علا پیدا کردی دی خدا دی ویلی حق نلری
له رواني ارسغه هم که چیرې جلې له کوژدې وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلې سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یو ډېر اساس موضوع ده او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو، او په دې کې هیڅ نوع ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی، نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقع لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوع ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې پخپله غواړي. او دغه ټول مسائل جدی ونیسي، لرواني اړخه هغه کس وڅېړي، مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، لاله دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای سي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل سي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای سي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه یې وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده پس کوم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهېږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربېره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما پر شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګورې بل وختانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مادې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوې ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقی لحاظ د بشر د حقونو لاره که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلئ او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی، واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارئ چې نور هر څه کوئ همداسې ورسره ګذشت کوئ، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې، دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان غونې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر زه د ټولو خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نهه نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده، دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د ده عمل څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د نجلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، آیا ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
د درن دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو کوژده دی بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.